ساعت 8 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرې یوې بلې خپرونې ته مو رابولمه. په دې خپرونې کې به واورئ چې په کورنیو چارو وزارت کې په سمتي او ګوندي بنیاد پر تغییراتو د ولسي جرګې ځینو غړیو انتقاد کړی. په برلین کې د یو شمېر تنظیمي مشرانو د غونډې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د څرګندونو جزئیات ته راوړو، او د ځینو نورو مطالبو په څنګ کې ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو. خو لومړی قسیم سولمل د دې سات خبرونه دراوروي.
زما سلامونه مومنې. په سر کې هم پام وکړئ مهمو سرټکو ته. جرمني څارنوالانو یو 22 کلن افغان القاعده ته د کسانو د جلب او جذب په تور توقیف کړ. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څلور سختلیزې په یوې حملې کې وژل سوي، او امریکایي سمندري ځواکونو د دوهم ځل لپاره د ایرانیانو یوه ډله د سمندري غلو له منګولو وژغورله. د هم بشپړ خبرونه. جرمني څارنوالان وایي دوی یو 22 کلن افغان د القاعده شبکې په جلب او جذب تورن کړی دی. د جرمني فدرالي څارنوالانو ادارې د سه شنبه په ورځ وویل چې د امید په نوم یو افغان تورن سوی دی چې په 2010 او 2011 کلونو کې شپېته پیغامونه او ویډیو فلمونه د القاعده په پاڼه کې ایښی دي. په دې پیغامونو کې د څارنوالانو په وینا خلک د اسلام د دښمنانو پر ضد وسلوالې مبارزې ته هڅول سوي دي. امید د جولای په میاشت کې د جرمني په مرکزی سیمه کاسل کې نیول سوی و. د سیمیو نړۍ خبرونه به هم درته وړاندې سي، خو تر لنډې دمې وروسته. د پاکستان د امنیتي چارواکو له قوله ویل سوي د یوې حملې په نتیجه کې چې شاید د امریکایي بی پیلوټ الوتکې لخوا سوي وي، د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې څلور تنه سختریزې وژل سوي دي. د برید د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې سوی دی. د تیر کال د نومبر په 26 نیټه د ناټو هلیکوپتر په حملې کې د څلورلسو پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وژل کېدو وروسته دا د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړنی برید ګڼل کېږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا خپل انقلابي ورور باله. احمدی نژاد په نیکاراګوا ته ورسید څو د اورتیګا د جمهوري ریاست د درېمې دورې د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشر د نیکاراګوا مرکز ماناګوا ته لوینزویلا څخه وروسته ولاړی. احمدی نژاد څرګنده کړه چې د ایران او نیکاراګوا خلک د عدالت د تامینېدو لپاره مبارزه کوي. د دوشنبه په ورځ احمدی نژاد د وینزویلا له ولسمشر هوګو چاویس سره یو ځای امریکا او د هغه متحدان ملامت کړل چې ایران د اټومي پروګرام په پلمه ګواښي. تمه ده چې د ایران ولسمشر کیوبا او اکوادور ته هم لاړ سي، څو په دې ډول په لاتین امریکا کې له خپلو ملګرو سره نږدې اړیکې وپالي. په یوې اونۍ کې د دوهم ځل لپاره امریکایي بیړیو په سمندر کې د ایرانیانو یوه ډله وژغورله. د امریکا د دفاع وزارت وویل د امریکا سمندر غاړي امنیتي ساتونکو پرون یو شپږ کسیز ایراني ډله هغه مهال وژغورله چې د دوی پر کشتۍ د فارس په خلیج کې اور بل سو. په پیښه کې یو ایراني سوځېدلی دی چې دارو درمل یې امریکایي پوځیانو وکړ. وروسته بیا امریکایي ځواکونو دغه شپږ تنه د ایران د ساحلي ګرد د یوې کشتۍ ته وسپارله. د پنځمې په ورځ هم د امریکا یوې بحري کشتۍ دیارلس ایراني کب نیونکي وژغورل. دا کسان د سومالیا سمندري غلو نیولي وه. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر وروستۍ څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې او یو ځل بیا یې د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. بشار الاسد پرون ژمنه وکړه چې په مارچ کې به د نوي اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه وسي او بیا به عمومي انتخابات ترسره سي. خو د سوریې ولسمشر دا هم ویل چې د اوامرو د اطاعت لپاره به ترورستانو ته غشمتوونکی ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند ویل اسد په دې وینا کې هڅه کړې د سوریې د خلکو پام د خپل هیواد له اصلي ستونزو په بله واړوي. دې په دې اړه وویل دا وای اسد په خپل ټوله وینا کې هڅه وکړه چې د سوریې په کړکیچ کې چې اوس په هغه کې عربي ټولنه د سوریې د حکومت اپوزیسیون او درسته نړیواله ټولنه شامله ده بهرنۍ دسیسه لوی وشي. د ټول مسؤول بولي خو ځان بې ګناه شي او د سوریې په بحران کې د خپل مسؤلیت په اړه داسې ښکاري چې دی د امنیتي ځواکونو هر راز مسؤلیت او رول ردوي. بل لور ته په استانبول کې د سوریه د ملي شورا یو غړي بسمه قادماني د بشر لسد خبري شخړو ته یو هڅونه وبلله او عربي ټولنې وویل چې د سوریه حکومت په خپل هیواد کې د شخړو بشپړ مسول دی. نړیوالې جنایي محکمې لیبیا ته نور وخت ورکړ چې د قذافي زوی سیف الاسلام اور وسپاري. په حق کې د دغه نړیوالې محکمې مخکنۍ خبرداري چې سیف الاسلام دې د لیبیا چارواکو دوی ته وسپاري پرون پای ته ورسېد. نړیوالې جنایي محکمې لیبیا ته د جنوري 28 نیټه ټاکلې ده او وایي چې تر درې اونۍ وروسته دې لیبیا مثلا نه ځنډوي. د جون په میاشت کې نړیوالې جنایي محکمې سیف الاسلام تورن کړ چې بشري ضد جرمونه کړي دي او بیا یې د هغه د نیولو امر وکړ. سیف الاسلام په نومبر کې نږدې میاشت وروسته تر دې ونیول سو چې پلار یې ونیول سو او بیا ووژل سو. سیف الاسلام اوس د ترابلس په جنوب لویدیځ کې د زینتین په زندان کې بندي دی. او وروستۍ خبر هم دا چې وروسته تر دې چې د اندونیزیا په اچي ولایت کې پرون زلزله وسوه، چارواکو د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. د امریکا د جیولوژي مرکز په وینا دا زلزله د ریختر 3.3 درجې وه. د زلزلې د سوماترا د بنداچي جنوب لویدیځې برخې ولرزولې چې د تکانونو سیمه یې تر 400 کیلومتره پراخه وه. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه په پاتې خبرونه کې مهم ملتیا غواړم. شیشبې
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د ولسی جرګې ځینې غړي د بسم الله محمدي له لوري په کورنیو چارو وزارت کې پرله پسې بدلونونه په قومي او سمتي بنیاد بولي.
که د برلین ناست یوه علمی تحقیقی غونډه ده، ولې یو شمېر پوځي قمندانان وربلل کی؟
دا خبرې په کابل کې د یوې غونډې برخوالو. په برلین کې د امریکا د کانګرس له څو غړیو سره د یو شمېر افغان تنظیمونو د مشرانو د کنفرانس په اړه وکړې. ولسمشر کرزي په هیواد کې د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو او دغه راز ازادي او اورېدونکي پروګرام دراوړو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې وروستي بدلونونه د ګوندي او یا هم نورو ملاحظو له مخې شوي دي. د دې کمیسون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي کې په دولتي ادارو کې په ګوندي او قومي اساس د مقرریو ستونزه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د نوموړي تورونه ردوي او وایي چې په کورنیو چارو وزارت کې بدلونونه د پولیسو د مشرتابه د پیاوړي کېدو لپاره راوستل شوی دی. په دې اړه له کابل احمد زبیر ژمن راپور لري.
له کله نه چې بسم الله محمدی د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا د نموړي لخوا څویم ځل دی چې د کورنیو چارو وزارت په لوړو پوستونو کې ژور بدلونونه راولي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي دغو بدلونونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي د سیاسي تمایلاتو له مخې رامنځته کیږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې اکثره دغه بدلونونه د ګوندی او نور ملاحظاتو په اساس راوستل شوی دي.
دوی ته دا پیشنهادونه کړي دي چې په هر ولایت کې تغییر او تبدیل د هغه ولایت د ولسي جرګې د مشرانو جرګې او خپل د هغه ځای د چارواکو په غوښتنه باندې دوی وکړي. داسې تصمیمونه ونیسئ چې د تنظیم پر بنیاد یا د منطقې پر بنیاد وي. نو کوم تصمیمونه چې اوس په وزارت د داخلیې په چوکاټ کې نیول کېږي، د پوښتنې کېږي.
د نویو بدلونونو له مخې په څلورشتو لوړو پوستونو کې چې رئیسان او د ځینو ولایتونو د امنیت قمندانان هم پکې شامل دي، د جمهور رئیس په منځري تغیرات راغلي دي. ښاغلی حمیدزی دا په ډاګه نه کړه چې په دې نویو بدلونونو کې کوم یو په ګوندي او یا هم نور ملاحظاتو رامنځته شوی دی، خو هغه وویل له ژمنو رخصتونو وروسته به دوی په ولسی جرګې کې په دولتي ادارو کې په ګوندي او قومي لحاظ د بدلونونو راوستلو ستونزه وڅېړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی د ښاغلي حمیدزی اداره دوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې د وروستیو بدلونونو هدف د پولیسو د مشرتابه پیاوړي کول دي.
دغه تغییرات او تعینات چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه اولویتونو پر اساس باندې ترسره کیږي چې د افغانستان ملي پولیس په هغه باور لري، هغه دا چې د افغانستان په پولیسو کې د افغانستان د پولیس په رهبری کې انکشاف، توسعه او کیفیت راشي. نو هر هغه بل ادعا چې داسې ګواکي دغه تعینات دي بربر نور علایقو باندې ولاړ دي، دا موږ دپاره د منلو وړ نه دی. موږ دا ثابت هم کولی سو.
پخوا تر دې په ځینو رسنیو کې د کورونو چارو د وزارت د شاوخوا اووه شپېتو جګپوړو چارواکو لیست خپور شوی و چې 55 یوازې له دوو ولایتونو او یو ګوند څخه و. د دغه لیست په اړه د کورونو چارو وزارت بیا کومه تبصره ونه کړه، که څه هم د کورونو چارو وزارت په سیاسي اساس د مقرریو راپورونه ردوي، خو د افغانستان په دولتي ادارو کې دغه ستونزه دومره لویه ده چې خپل جمهور رئیس حامد کرزي هم څو ځلې منلې. جمهور رئیس کرزي په دې هم ټینګار کړی چې دولتي مامورین باید کاري مسؤلیت ولري.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره نوې هڅه پیل کړې. حامد کرزي د مخدره موادو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې مخدر مواد استعمالوي خبرداری ورکړ. د ولسمشر کرزي د څرګندونو جزئیات احمد شبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د غیر قانوني مخدر موادو مخدي ونیسي. ولسمشر کرزي وویل چې د پولیسو غوښتنې چې هغه کسان چې د نشه یي موادو کاروبار کوي هغوی تعقیب کړي او څارنوالۍ ته راولي. د نړۍ تر بل هر هیواد په افغانستان کې ډیر کوکنار تولیدي شي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د کورنی خالص عاید 9% کې برخه د کوکنارو ده. ولسمشر کرزي پرون د جمهوریت ریاست له لوري په خبري شوی خبر پاڼه کې وویل د مخدر موادو د استعمال کوونکو پر ضد به اقدامات وشي او د هغو پر ضد به سخت اقدامات وشي چې خلک په نشو اخته کوي او مخدر مواد ترویجوي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د وزارت په وینا په دغه هیواد کې تر 1 میلیون ډیر کسان په نشو اخته دي. نږدې 3 میاشتې مخکې ملګرو ملتو په خپل راپورټ کې ولیکل چې په 2012 کال کې به په افغانستان کې اپیوم 1.5% کې زیات شي او له 3600 ټنه څخه به 15800 ټنو ته ورسیږي. د وچو اپیومو بیې هم زیاتې شوې. د دغو اپیومو بیه په 2012 کال کې 1 کیلو 1.9 ډالر وه، خو په 2012 کال کې بیه 241 ډالر ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې د وچو اپیومو بیه د 3 کاله مخکې په پرتله 3 برابره زیاته شوې ده. چارواکي وایي سره له دې چې دولت هڅې کړې دي چې د مخدر موادو مخه ونیسي، خو د تریاکو د بیو له زیاتېدو سره افغان بزګران نور هم د کوکنارو کار ته هڅول شوي دي. ملګري ملتونه هم وایي چې په 2012 کال کې د اپیوم ارزښت په افغانستان کې 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. د همدې سازمان په وینا د وړم کال په پرتله د کوکنارو ارزښت په افغانستان کې 133% لوړ شوی دی. د افغانستان د چارواکو، د امریکا د چارواکو او د ملګرو ملتونو د مسؤلانو په وینا مخدر مواد د طالبانو اقتصادي سرچینه ده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزي پولیسو ته امر کړی چې د مخدر موادو د سوداګرۍ او د کوکنارو د کار مخه ونیسي. د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې باور دی چې ولسمشر حامد کرزی په خپل دې وینا کې صادق نه دی. له نوموړي سره احمد شبر مرکه کړې او په پیل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر کرزي د نوې ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده. جنرال هزاره په ځواب کې وویل
دا د محترم رئیس جمهور خپل نظر ده، بای خپل قومندان علا سای مثلی کشور دی یک صادق ندی چې د کوکنار او د تریاق او د قاچاقبر په مقابل کې د مبارزه وکړي. دې څنګه انګیزه ندی د نه غوړي چې په مقابل کې مبارزه وکړي. دا هیڅ انګیزه په افغانستان کې موجود ندی.
جنرال صاحب محترم، ولې تاسو د تور پوری کوي سه جمهور رئیس حامد کرزی صادق نه دی؟ د ګټه په څه کې ده سه په دې برخه کې صداقت ونه شي؟
وزیر و مددا متابنی غری و ما قطعاً صدا و اتکار چې د مبارزه د وزارت پالت چې ما کار کړی ده. ما ددا هیڅ صداقت نه دی لیدلی د کوکرا په مقابل کې، د کشتو مقابل کې او د تریاکو په مقابل کې، د قصوان په مقابل کې.
ستاسو په فکر جمهور رئیس حامد کرزی نه غواړي چې د مخدر موادو په ضد مبارزه وشي، علت یې څه دی؟
علت یې دا دی چې د دکن نه ده، دی د بد خلکو سره روابط لري په خپله، د قاچاقبران علاقوي، د مفسدین علاقوي او د قاچاقبرانو د بندیخانې علاقوي دوی معافوي. دا نه غواړي چې د ده په مقابل کې جدیت وشي. از دغه په خبره خاص ډیر څه خبرې کوي، مګر عملي هیڅ څه پرې نه ویني چې تاسو عملي څه.
جنرال صاحب، هزاره په افغانستان کې شرایط د سړي نړیوال ځواکونه لدی هوا د ووسی، په داسې حالت کې چې نړیوال ځواکونه هم ووسی په افغانستان کې امنیتي ستونزې واړخته دي، د مخدر موادو مخه څنګه نیول کېدای شي په داسې شرایط؟
دا د رئیس جمهور اشتباهي د جامع جهاني ډول اشتباهي دی. دوی اعلان کړی چې موږ ووځو د 2014 کې اوس یقانان مخالفین جنگ سالاران او بدبخت دا خصوصا دا څوک چې د مواد مخدر کاروبار چې کوي اوس پوهېږي چې دا څوک ممانعت نه کوي او دنیاوال هم ډېر بې تفاوت دي د مواد مخدر په ارتباطي کې او د خارجیانو د استراتیجي د وتلو په دغه کې دا تجار ډېرېږي په افغانستان کې مخنیوی نه شي کولی.
له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر خدای داد هزاره و چې ویلې ولسمشر کرزی له مخدره موادو سره مبارزې ته جدي نه دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د هیواد په سیاسي نظام کې د بهرنیو کړیو په لاس وهنی کلک انتقاد وکړ او د هغې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مرکز دا خبره وروسته له دې وکړه چې په جرمني کې د یو شمیر افغان مشرانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام په جوړېدو ټینګار وشو. په دې اړه او د ځینو نورو مسایلو په ارتباط راپورونه لرو، خو اوس د نړۍ مطبوعات ګورو چې جان اقا لیکوزی ورته کتنه کوي.
شپیګل آنلاین آلمانی ژبې خپرونې په وروستۍ ګڼه کې آلمانی ډیپلوماټانو څنګه له طالبانو سره د خبرو اترو لار خلاصه کړه تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي له یو افغان طالب سره د جرمني د اوږدې مودې پټې خبرې او ډیپلوماتیکې هلې ځلې د دې سبب شو چې په قطر کې طالبانو ته یو سیاسي دفتر پرانستل شي. مجله لیکي دا افغان طالب سید طیب آغا و چې د جرمني د استخباراتي ادارې لخوا د 2013 کال په نومبر میاشت کې د دې هیواد د استخباراتو په یوې درې ماشینه الوتکه کې په رسمي ډول له خلیج څخه د جرمني مونشن ښار ته یوړل شو. سید طیب آغا چې د طالبانو د مشرتابه غړی دی اصلا باید په آلمان کې د یو تروریست په نامه بندي شوی وای، خو د عادي جریان پر خلاف د ده او د جرمني د استخباراتي ادارې ترمنځ لومړنی سیاسي تماس ټینګ شو او وروسته مونشن ښار ته د امریکایي چارواکو د رسیدو پر مهال د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې پیل شوې. شپیګل آنلاین مجله زیاتوي له هغې نیټې څخه دا د 14 میاشتې وروسته څرګنده شو چې دا خبرې ګټورې وې. طالبانو هم څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په قطر کې به یو دفتر پرانیزي. د مجلې په باور په قطر کې دفتر کومه ستره او مهمه خبره نه ده، بلکې یوازې دا پیغام رسوي چې له طالبانو سره د خبرو په اړه ټول اړخونه د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې ډیره بهرني ځواکونه توافق ته رسیدلي دي. له بلې خوا د قطر دفتر دا هم ښیي چې طالبانو یله اوس په نړیوال ډګر کې قدم کېښود او دفتر یې د یو ډیپلوماتیک دفتر حیثیت هم نه لري. مجله وړاندې لیکي دا مهال موږ د 2012 کال د جنوري میاشت کې یو او په یوې داسې شخړې او لانجې کې بدلون وینو چې یو وخت سرکشه او بې فرمانه ښکارېده. امریکایان له داسې کسانو سره خبرې کوي چې په افغانستان کې 1,003 امریکایان او د ائتلاف نور 990 تنه عسکر وژلي دي. شپیګل آنلاین د تحلیل پروسې برخه کې لیکي څه وشول چې طالبان د خپلو پخوانیو ادعاو پر خلاف له امریکایانو سره خبرو ته حاضر شول. طالبان ویلی و تر هغه چې ټول بهرني عسكر له افغانستان څخه ونوځي دوی به خبرو ته حاضر نشي. خو ملا عمر ته یو نګدي افغان وای د طالبانو مشرتابه په دې باور ده چې امریکایانو ته دا قناعت ورکول شي چې له افغانستان څخه ووځي. په دې توګه دغه مقصد ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار همدا خبرې دي. په عین حال کې همدا افغان وای که بل اخره بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوځي نو هغه مهال به د امریکایانو او طالبانو ترمنځ کومه موافقه هم نه وي. ډیپلوماټیک کریئر خبرونه په وروستۍ ګڼه کې هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. افغان حکومت، پاکستان او امریکا په ګډه په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر په پرانستلو کار کوي. داسې راپورونه هم خپرېږي چې پاکستانی طالبانو ژمنه کړې له افغان طالبانو سره به د جګړې په کار کې یو ځای کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په ګډون د ناتو او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د قدرت په سر جګړو له وجې د وسلوالو واحده قومانده ګډوډه شوې ده. خبرونه زیاتوي له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو په یو ځای کېدو سره به په پاکستانی ځواکونو باندې د طالبانو حملې کمې شي او د وسلوالو زیات پام به په افغانستان کې د ناتو، افغان حکومت او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړو ته واوړي. د طالبانو دا اتحاد په داسې حال کې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری نیول کېږي او حکومت غواړي د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري، د واشنگټن لپاره ښه خبر نه دی.
روسه لدی چې په جرمنی کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام یا فدرالیزم په اړه څو تنو افغان مشرانو بحثونه وکړل. په کابل کې یو شمېر کارپوهانو په یوه غونډه کې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول مسایلو مطرح کول د هیواد د تجزیې لپاره هڅه وبلله. حمید مومن په دې اړه راپور لري.
افغان کتون کې خبرداري ورکوي چې په اوس وخت کې د هیواد په سیاسي نظام کې هر ډول بدلون به افغانستان د ویش لږ وخت سره مخ کړي. دغه کتون کې چې د سه شنبه پر ورځ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په نوښت راټول شوی و، په قطر او برلین کې روانې غونډې مبهمې وبللې او ویل چې دغه هڅو د هیواد د روانو حالاتو په اړه ځینې اندېښنې زیږولې دي. د دې مرکز مشر غفور لیوال د برلین ناسته چې پکې د افغانستان لپاره د فدرالي نظام ناره پورته شوی هم د اکاډمیک او هم د اجرایوي پلاوه تر پوښتنې لاندې راوستله.
یو علمی تحقیقی غونډه ده، ولې یو شمېر فوزی قومندانان ور بلل کی؟ سوال ده کده د اجرایوي سیاست یو ناسته ده چې هلته به د افغانستان د سیاستونو په اړه بحث کیږي، ولې د یوې سیمې، ولې د یو خاص جهت او د یوې ملي ضد سیاسي نظریې پلویان په هغه کې ګډون کی؟
د برلین دا غونډه د ځینو امریکایي کانګرس مینانو په بلنه د دوشنبه پر ورځ جوړه شوه چې پکې د افغان ولسمشر پخوانی مرسل احمد ضیا مسعود، محمد محقق د استخباراتو پخوانی مشر امرالله صالح او جنرال دوستم ګډون کړی و. که څه هم د غونډې د اجنډا په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د محمد محقق د راه فردا راډیو ټلویزیون په یوه اعلامیه کې راغلی چې په غونډه کې د موجوده نظام په بدلون خبرې شوې او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پر روان بهیر انتقاد شوی. د اعلامیې له مخې په غونډه کې په افغانستان کې په یو غیر مرکز نظام چې له ولسمشر نه ځینې واکونه اخلي ټینګار شوی، د هیواد د اساسي قانون په ځینو موادو کې د بدلون او د پارلماني نظام سپارښتنه شوی. خو بل افغان کتونکي عبدالحمید مبارز چې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په بحث کې ګډون کړی و، په اوس مهال کې د فدرالي نظام پلي کول د هیواد د ویش یو هڅه وبلله.
چیزی که بسیار برای ما امروز حساسیت تولید کرده و
دیوای حقسه چې اوس مهال موږ ته حساسیت او خطر رامسته کړي هغه دا چې زه د برلین د غونډې چې د فدرالیزم په اړه خبرې کوي او د امریکا دا پروژه چې غواړي د هیواد نه ولایتونو طالبانو ته وسپاري سو هلته طالبانی نظام حاکم شي ترمنځ یو ډول ارګانیک اړیکه وینه. له دې سره به افغانستان په شمال او جنوب ویشل شي او همدا د هیواد د ویش پیل دی. خو په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د اساسي قانون پر بنسټ له یو موټی افغانستان ملاتړ کوي او د دې خلاف هر ناره بې بنسټه ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې رورا باکر او د هغه همکاران د امریکا د کانګرس مینانو په توګه په برلین کې دي او دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د اجرایه قوې د کومې بلې څانګې استازیتوب نه کوي. د غونډې ته د ډاکټر عبدالله په ګډون د افغان حکومت ځینې نور سیاسي مخالفین هم وربلل شوي وو، خو په کابل کې د دوی استازي وایي چې دوی نه دي ورغلي.
له دې غونډې سره په یو وخت په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په باب خبرې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غواړي د طالبانو سره د سولې د خبرې په معاملې کې له ګوانتنامو محبس څخه یو شمېر مهم طالب مشران خوشي کړي. ځینې امریکایي څېړونکي او سیاستوال دا کار د امریکا ملي امنیت او پخپله د ولسمشر انتخاباتي مبارزې ته خطر بودي. په دې اړه به د واشنگټن پوسټ رسپانې د یوې تحلیلي مقالې مهم ټکي جانقا علي کوزی در واوروي.
دا چې ولې سپینه ماڼۍ د طالب مشرانو په خوشې کولو کار کوي او دا کسان څوک دي، ویکی لیکس تیر کال د ګټمو فایلز په نامه اسناد افشا کړي ول او د طالبانو د پنځو مهمو مشرانو په ګډون د سلونو بندیانو سجل او سوانه په ډاګه کړي ول. په دې اسنادو کې د امریکا پوز د طالبانو پنځه مشران چې اوس د خوشې کېدو خبرې روانې دي داسې معرفي کړي دي. مولا محمد فاضل د طالبانو پر رژیم کې د دفاع وزارت مرستیال او د طالبانو د ځواکونو لوی درستیز او ملګرو ملتونو د جنگي جنایتونو د احتمالي مجرم په نامه په لسکنی ولای دی. په ده باندې تور ده چې د افغانستان په شمال کې په زرونو شیعګان وژلي دي. ملا فاضل له القاعده وسله والو سره نږدې اړیکې درلودل او د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. ملا فاضل د طالبانو په لیکو کې دومره غښتلی کس و چې یو وخت د طالبانو مشر ملا عمر ته هم ګواښ کړی و. د امریکا د پوست په افشا شوو اسنادو کې ویل شوي که چیرې ملا فاضل خوشې شي نو ممکن بیرته له طالبانو سره یوځای شي، د امریکایي او ایتلافي ځواکونو پر ضد به د دښمنۍ عملیات ترسره کړي. په اسنادو کې د طالبانو بل مشر عبدالحق واسق دی چې د طالبانو په رژیم کې د استخباراتو د ریاست مرستیال و. واسق له نورو هغو اسلامي او افراطي ډلو سره د تړاو او اتحاد ټینګولو په کار کې فعالیت کاوه چې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د له خپلې څوکۍ څخه د القاعده شبکې د ملاتړ لپاره کار اخیسته او له طالبانو سره مرسته کوله چې ونینول شي. د ده په دوسیې کې هم لیکل شوي که عبدالحق واسق خوشې شي نو ممکن د امریکا د متحده ایالاتو او متحدانو ګټو ته زیان ورسوي. د طالبانو بل مشر ملا نورالله نوری دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شمال زون مشر و. د ده په دوسیې کې لیکل شوي چې دی د نیول شوو او بندي طالب مشرانو تر ټولو مهم مشر دی او د طالبانو مشر ملا عمر ته ډېر نږدې و او د ایتلافي ځواکونو پر ضد یې وسلوال رهبري کول. دی هم د ملګرو ملتونو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې دی او په جنګي جرمونو تورن دی. د ملا نوري په دوسیې کې راغلي که چیرې نوموړی خوشې شي نو له خپل ورور سره ممکن یوځای شي. د طالبانو بل مشر ملا خیر الله خیرخوا دی چې د واکمنۍ پر مهال د هرات والی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر و. د ویکیلیکس د افشا شوو اسنادو له مخې د ده په دوسیې کې لیکل شوي ملا خیرخوا له اسامه ابن لادن او ملا عمر سره مستقیم اړیکې درلودل او دواړو ورباندې پوره باور او اعتماد درلود. د سپتمبر د 12مې تر وروستۍ حمله وروسته له ایراني چارواکو سره د طالبانو په استازیتوب خبرې کړې وې او له هغو څخه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو پر ضد مرسته غوښتې وه. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي د طالبانو د بل مشر محمد نبی په اړه د ویکیلیکس په افشا شوو اسنادو کې ویل شوي د مشرتابه په مختلفو برخو کې کار کړی. محمد نبی په خوست کې د القاعده او طالبانو د ګډې شبکې غړی و. د په امریکایي او ایتلافي ځواکونو له القاعده وسلوالو سره په ګډه حملې کولې. د طالبانو دا مشر د دوو امریکایانو په قتل کې په لاس درلودلو هم تورن دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په 2001 میلادي کال کې د جورج دبلیو بوش ادارې د ملا ذاکر په نامه د طالبانو یو مشر افغان چارواکو ته حواله کړی و او داسې ویل چې نوموړی د طالبانو د متوسط خطر لرونکی مشر دی، خو هغه وروسته په هلمند ولایت کې له طالب وسلوالو سره یوځای شو او په دې ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د جګړو سنګرونه تاوده وساتل. د ورځپاڼې په باور که د طالبانو یاد شوي 15 تنه مشران له ګوانتانامو زندان څخه خوشې شي دا به د امریکا د ملي امنیت لپاره یو مصیبت وي او دغه راز به د جمهور رئیس اوباما لپاره یو سیاسي مصیبت هم وي.
د تاجکستان د دنګه شارګوټۍ له اوسیدونکو سره په دې وروستیو کې دا مفکوره قوي شوې چې ګواکې ښار یې په پایتخت بدلېږي. دنګه چې د دې هېواد په جنوب کې پروت دی شاوخوا 20,000 نفوس لري. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دنګره له اوسیدونکو سره د پایتخت مفکوره د اورګاډي د هغې لویې لارې له جوړېدو سره پیاوړې شوې چې په سیمه کې د هوایي ډګر د جوړولو له پلان شوي ځای پورې قطع کیږي او په تاجکستان کې تر ټولو لویه لاره بلل کیږي. دنګره د تاجکستان د پایتخت دوشنبې چې د وګړو شمیر یې 200,000 کسانو ته رسي په 150 کیلومتر کې پروت دی. په دنګره کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان یوازینۍ انګیزه نه ده چې د دنګره اوسیدونکو داسې وانګیري چې ګواکې پایتخت یې ښار ته ور انتقالیږي، بلکې دوی نورو لویو پروژو ته چې د تاجکستان حکومت دې سیمې ته انتقال کړي په اشاره داسې انګیري چې ښار یې د پایتخت لپاره غوره شوی دی. په دې پروژو کې د دنګره د ښار د ټولو سړکونو رغول او د سترو ودانیو جوړول هم شامل دي. دوی همداراز ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې حکومت په منظم ډول د هیواد له لرې پرتو سیمو څخه کورنۍ دې ښار ته لیږدولې دي. د دنګره اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی دغې نوې طرحې ډېر اهلمن کړي دي. د سید اکبر په نوم یو ټکسي چلوونکي وویل د دنګره سیمه له جغرافیایي پلوه د پایتخت دوشنبې په نسبت شاوخوا غرونو پوښلې، هواره ده او د پایتخت لپاره مناسبه سیمه ده. د دنګره چارواکو په اوس وخت کې په دې اړه چپ خوله غوره کړې. د دنګره مرستیال خاروال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د خبرو کولو صلاحیت نه لري او یوازې د ولایت او دولت چارواکي کولای شي چې په دې اړه نظر څرګند کړي. خو یو دولتي چارواکي چې په دې اړه نظر څرګند کړی هغه د تاجکستان ولسمشر ته نږدې د پارلمان مرستیال او د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس سهراب شاپیروف دی چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان د پایتخت د انتقالولو د طرح ملاتړ وکړ. خو د خبریالانو په شمول یو شمیر نور کسان دغه پلان ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دنګره نشي کېدی د پایتخت لپاره مناسب ځای وي. د ابرهام سفاري په نوم یو خبریال وویل دنګره ته د پایتخت انتقالول ډیرو پیسو او انرژي ته اړتیا لري. دا هم باید لپامه اونه غرزول شي چې د تاجکستان د ولسمشر دغه اقدام به سیمهیز حسادتونه را وپاروي او هغه به داسې وانګیرل شي چې ولسمشر د خپل پلرني ټاټوبي په فکر کې دی. د جمشید په نوم د ختلاندې ولایتي اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت وکړ چې اوس هم ډیر خلک داسې فکر کوي چې ولسمشر له حده زیات په خپل پلرني ټاټوبي کې په کارونو ډیر تمرکز کړی دی. په مرکزی آسیا کې د یو دم بدلونونو خبره ډیره عجیبه هم نه ده. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف هم په 1990 کال کې پایتخت له الماتی څخه آستانا ته ولېږداوه او هغه وخت چې په آستانا کې 250,000 کسان اوسېدل، نن ورځې د وګړو شمیر 200,000 کسانو ته رسېدلی دی. دغه راز په جنوب ختیځ آسیا کې میانمار یا پخوانی برما یې بل مثال دی چې پوځي جنرالانو یې په 2005 کال کې واک ته له رسېدو سره سم په یو ناببره اقدام سره مرکز له رنګون څخه نیپیداو ته ولېږدوه.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم توجه وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیز ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
جرمنی څارنوالان وایي د یو 22 کلن افغان د القاعده شبکې ته د کسانو په جلب او جذب تورن کړی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د قبایلو په سیمه کې د حمله په نتیجه کې چې شاید امریکا بی پیلوټه الوتکو به کړی وي، څلور سختې لیزې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا خپل انقلابي ورور وباله. د یو بل خبر لمخې امریکایي سمندري ځواکونو په رواني اونۍ کې د دوهم ځل لپاره یوه ډله ایرانیان د سمندري خلو له منګولو وژغورله. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د هغه د استعفا غوښتنه کړې. نړیوالې جنایي محکمې لیبیا ته نور وخت ورکړی چې د قذافي زوی سیف الاسلام دی په حق کې د نړیوالې محکمې ته وسپاري. او د اندونیزیا په اچي ایالت کې تر زلزلې وروسته چارواکو په دې سیمه کې د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبرې ده. روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. پر اداري فساد د مخابراتي شبکو پر بي کیفیت فعالیتونو د بهرني ځواکونو لخوا د خپل سر او تلاشيو او د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د اوریدونکو د ستونزو په باب د دوی ټلیفوني پیغامونه خبرو. د واشر ولسوال سره مرکه هم لرو. په پروګرام کې زه سالي در سره يم. د دې ترڅنګ پر نورو مسایلو هم اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړي چې د پروګرام په جریان کې اوریدلای شي. د هلمند د واشر د ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه او د ولسوال مرکه په څو شیبو کې اوریدلای سي. خو ترغه مخکې پر ځینو نورو مسایلو له اوریدونکو د دې شکایتونه اورو. په پیل کې د اداري فساد مسله چې په افغان حکومت کې لوی ستونزه ګڼل کیږي او په خپل ولسمشر حمید کرزي هم دغه مسله تایید کړې ده او د دې ستونزې د لمنځتلو لپاره یې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې وایي چې اداري فساد له دولت څخه ولس لري کړي او خلک یې خوابدي کړي دي.
زمانم برکت الله دا دی پکتیکا ولایت دی سووی دی ولسوالی وسیدن کین. او زما پیغام دا دا چې په افغانستان کې اداري فساد ورک نشي، نه به سوله راشي او نه بارامي راشي.
قاسم جان د پکتیا ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. کله چې یو پوځي ادارې په فساد کې ککا راځي، را مطلب نه دا دی داود خان پوځي ګوتن چې په فساد کې په اداري فساد کې ککا ده، نو د ملکي ادارو نه څه ګیلا ده. ملکي اداري خو که اماری په اداره ده او که د سپخانو اداري یې دا ټول په دې فساد کې ککړې دي. ساغه دیغو مدیران دي یا رئیسان دي، دا دواګان راځي او بس خرڅې پیسې په خپلو جوګو چاچي. کومې چې دي دا نورې دي څونه مې دي.
د کناست خبرې کوم چې دولت څخه دا غوښتنه ده چې رشوت خوري دي د کارونو څخه لري کړي دي. د قانونو باغونه زورورو په زور لاندې کړي دي. موږ د کیند رشوت پیسې نه لرو چې وایې کو د کنده د باندې څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ غوړ وکړي دې رمنل.
موږ د غره باغ د ګلران د ولسوالیو ولې دا زموږ دا د خوارو غریب د ملګرو د بیچاره څوک نه اوري. ما چې چیرې راځي کوم کله راځي اسمان ته ورکول کېږي. هغه کسان یې وړي چې نورور اول قدرت یي ولې سرای په سرای نه څخې هاکلې مقرر کوئ. سرای په سرای نه څخې د چا په دا مکر ولاړ دی څوک دې تل لري خو مالو نه په مرګ وو په کورو په سلايو باندې مالو دي نه خو هغه غریب زور پر نه کیږي
زه احمد الکسر سربي ولا سره نه خبرې کوم څنګه درې شپې وره ترګيږي د سربي قومندان نه نه کوم اسکر سخت سوقي نه غره اخلي پندزر افغانې هر سرباز نه اخلي آیا که دولت چیرته اسکر ضرورت لري څنګه نه قومندان د امن سرباز نه پندزر افغانې رشوت غواړي
بڑوی
پروجے
ابتدائی
موجود روپئے منگ یعنی دولت سے تعویل کریم دی خوبان ہم دی پچی دی پرداخ نتی جا جوڑا دا جا جوڑا دا چی پراس کی اصد اللہ وفا ہو دا اصد اللہ وفا تر مسئلہ دی مگدہ شے دا کڑے دی انو دا سی نومیت کیو چی دی دولت پر قامات تا جلال آباد تا آتو پر فساد تیداری کی لکد بل پر جلسا کی چی یو نوی حوادونا دا افغانستان پر تلورو مدر جا پر فساد تیداری کی ککر دی دفاع خاطر دا امید ٹول خلق ٹول ننگرہار ولایت حتی تر کرجی پوری
د جراوت له سره د سرات فاجه درې دی چې او تر اوسه په لاسو یې زموږ د دولت سره دا هیره کوي چې دا جر تر جره پاره کې ګران
شپیک ساحل دی پکتیکا ولایت په شهر نه خبرې کوم پکتیکا ولایت کې وسوزې د مخابرات شرکتو ده ځکه چې سهار په 9 بجې د پکتیکا ولایت کوم مخابرات شرکتونه د لګا او باندې شین واربا او اتصالات 9 بجې کار پیل کړو بس 3 بجې کې بیرته کار بندایي زموږه محاضرت وزارت خدا اہل و خواہش دا یہ دنتنے نا رات سال کی ہسٹری دی اور جاو جائے مخبن کے
خالص صاحب خبر قوم د کونا ولایا د چا دے رے ول سوالے د سلیمان شاہ دے کلینا من استا کے فرور دے بشو فر اور روح مگر متاسفانہ جزم نہ پزین کے دغه کار نہ کہ ٹیلی فون کار نہ کہ کلا کلا من صاحب کرے بتا سزنگ او دغه نہ بغیر نو لے کہ ٹیلی فون کار نہ کہ نو بچی دا ستاسی ول اخوانا ٹیلیفون پنجران یا مسرین باندھے فشار رہا کہ جال رہا ٹیلیفون کارو کی اور ٹیلیفون مکمل پائے سب سے لگوں باہر چنتا کر دیا تماس نہیں سو
روز احمد غزنی والا گران والا سوالی نا تاسد احمد تلکم مرد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مقصد ہے کہ مخاجرات اور دیر مشکل رساس باید دنگو کے غاق و مسئول شرواب کو
عبیدی د هلمند ولایت مساقرات ولسوالۍ سره تاسو سره کې کندره د ازادي رادیو د مشرتابه خواهش او غوښتنه لرم چې کوم سنتر چې د اتصالات او شبکې څخه اوریدونکو ته فعال کړی ده همدغه شي د روشن او افغان د سیم د شبکې سره یم تاسو دغه مشتریان ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې نړیوال د افغانستان او د لیرو د ساحو څخه په خبره واوسي ځکه چې مشکل چې دی هغه په سارا کې دی هغه په شار کې دی اتصالات چې دی یوازې په شارو کې کار کوي هغه په غوټ شارو کې مشکل دوه نه ایجاد نه دی لکه په لاغه شارو کې
دا وخت خو ازادي رادیو یوازې له اتصالات مخابراتي شبکې سره قرارداد لري چې اوریدونکو کولای شي خپل لیکل پیغامونه ازادي رادیو ته راولېږي له نورو شبکو سره د داسې کوم تړون پلان خو سم دستي نسته خو تاسو له هرې مخابراتي شبکې کولای شئ د ازادي اوریدونکو پروګرام ته زنګ راوهي او په خپل غږ را ته خپل ستونزې بیان کړئ
زه شیر ولی د کونړ ولایت د نورګن ولسوالۍ نه د شولت کرې ساعت او سره خبرې کوم د کونړ ولایت د نورګن د شولت د کرې مکتب سکوت کړی دی او زمونږ معلمان او سرمعلم خپل چوپانی او دیکانی کوي او د مکتب نه یو شخصي دکانداري په تور باندې استفاده کوي او زما د وزارت معرف نه دا خواست دی چې زمونږ جدي غور وکړي
حبیب الله محمدی زوی د پکتیا ولایت څخه تاسو سره مخاطب یم زه غواړم لا جمهور کې خارج کړی چې حوضه پوهنې لا وزیر څخه وکړه دا غوښتنه کوم چې د پښتو زده کړو ډیر پام وشي
اولیا چیزی دستیم بود در خبر کنم از ما گشتن دولت مشر حمید کرزی صاحب سخدار چی پزاری بانی دشپی عملیات بندول اخفل سر بمباری بندول نکیجی دا خپسلګونو وارې دا خبره څنګه ده ولې هغه خبره چې ده ویله که دا داسې د شپې عملیات او خپل سرې بمباري وسوه نو خارجیان به اشغالګر وپېژندل شي ځکه هغه سوځي چې اور پر بل وي څوک له چا په حال نه دی خبر.
ما نوم اجنده د لوګر نه خبرې کوم زمونږ کور نظر او زمونږ یا پیام دا ده چې ټولو خلکو ته مثلا ټولو خلکو ته دا ویل کېږي مثلا دغه د امریکایان چې دي چې وخت چې چاپېږي چې دا دا چاپی ټول غلط دي بلکې نور ملکی خلکو باندې چاپی کی ولا ہے کہ طالبان دی ہت دا کسان لاس نه وځي ټول ملکی باندې تو کی او بل موږ نظر دار امریکایانو ته هیڅ کله دې خبر موږ نه غواړو چې خبر دای می اډي واچو سلام. زه حجی خیری بل دی
پاتکیو زما تخلو ول سوالي او سجون ته دی افغانستان پرلمان نه مو دا وختنه ده چې ډیر دې شرم خبره دي چې کول کیږي تاسو چاپکنی مظاهره کوي چاپکې سره باج د پکتیا ولایت د اریوب زوځي په سیمه کې د شپې عملیات کوي امریکایان کارځای صاحب د تلویزیون نه موږ اورو چې مخکل کړي د خپل د مخیل ولسوالۍ په منطقه کې شپې عملیات زموږ نیو کړ زه په خپل د خیری ګل زوځي د سترګو په تړلو سره د پښو د لاسو د زولانو سره د اریوب زوځي په کمپین ته ورم دی غنه دی خوست کمپین ته ورم کله په ولسه په ګرځیز کې موږ ته ملي ته تسلیم کړم نو دا سره کوم د ځای د تلویزیون د لارې نه چې د شپې عملیات باندې داسې عملیات کوي موږ ټول افغانان غوړو چې یوغي شو.
زه نجیب رحمان دی ورد سید آباد ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام یم د محترم رئیس جمهور څخه هیله کوم چې د وردګو په ولایت د سید آباد ولسوالۍ د ورخي په طریقې دغه چاپې باندې ځکه زموږ هیواد والي ډېر په تنګ کړي دي. وسلام.
زه دا نظر لرم چې که چېرې افغانستان هم هېواد وي نو ولې امریکایان په خپل سر تلاشي کوي داسې تلاشي کوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي دغه داسې تلاشي وي چې کله امریکایان یو کور تلاشي کوي هغې کور ته زینه ورږي او وخېږي چې کله امریکایان یو کور وخېږي نو ټول کور ورخطا کړي او چې کله کور ته ننوځي او سپی ور خوش کړی نو یو ځوان افراد د ټوپک خوراک شي.
د بهرنیو ځواکونو لخوا مو د افغانانو پر کورونو د چاپو پر مسله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. ولسمشر حمید کرزی په ورستیو کې له بهرنیانو څخه په وار وار غوښتي چې دغه چاپی دې بند کړي خو بهرنیانو د شپې لخوا عملیات بریالي ګڼلي او پر دوام یې ټینګار کړی دی.
کرزی صاحب ما سلامونه ورسی دا حکومت چې د کرزی صاحب هیڅ وخت نه کامیاب کی ټول په فساد لړلې دي وزه مراسه کې عمومي چې د آب و پارک او راسته کې معرف دواړه ټول مرجع و چې یو کال موږ داواده چې په دغه راسته کې عمومي چې د آب و پارک پر اوبو باندې داواده تر اوسه زموږ هیڅ نتیجه نه ده معلومه شوې. خاص رشوت او فساد لړلې حکومت ورور یا وراثت معرض چې د مرضی او د مرضی معلومون دی چې د رشوت ورنه کې نه تنخواه ورکوي او نه مقرره کوي.
د واشر یو اوسیدونکي غلام حضرت لیک را لېږلی او لیکلی دی چې په واشر کې هیڅ ډول خدمات خلکو ته نه رسیږي روغتیایي کلینیکونه نسته د اوبو ستونزې موجودې دي او نورو جدي ستونزو د خلکو ژوند متاثره کړی دی. د واشر له ولسوال سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مفصله مرکه کړې ده و بورو چې ولسوال څه پلانونه لري او د خلکو د ستونزو په ځواب کې څه وایي.
د واشر ولسوال محترم محمد داود خان نورزی صاحب زما لومړی پوښتنه دا ده چې د غرایسي چې بیرغ پورته سوی یا تاسو چې واشر ته مخه کړې ده دولتي اداره تللې ده ترن پر کوم هغه پیشرفتونه دي کارونه دي چې خلکو ته سوی دي.
مننه. د جوزا پر شپاړسمه یعنی د نیویم کال د درېمې میاشتې په شپاړسمه ورځ موږ د جوزا د واشر ولسوالۍ د دولت مخالفینو سونی ولا کارونه به مخشاته سوي وي هغه به یو وار به تر هغه چې زما د زړه ارمان وو او زه کوشش کوم چې د واشر د خلکو په تاریخ کې دا یو وار بیا راژوندی کړو چې هغه موږ دوه مکتبه پاله کړي دي چې هغه یو د واشر مرکزي مکتب دی یو د دزنو په نامه مکتب موږ پاله کړي دي. اول کار مو کوم څه په مابین کې کړی دي زما اولین کار چې زه د دولت مامور سویم د ځان لپاره شکر او غشتلی کار او د خلکو لپاره واقعي خدمت دغه بولم چې د مکتبم پاله کړی دي واقعا نوې اداره او مامورین مشکلات هم درلودل هغه هم په قرار قرار وو تقریبا د ولسوالۍ د ارې تشکیل د جناب والي صاحب په کومک همکاري تر ډیره سره د پرموج پرکړی دي چې مامورین مقام دي خو غته باندې په مرکز لشکرګاه کې هم د مشکلات ست په کابل کې هم د مشکلات ست نو پاتو د کار پاره د کار پاره موږ په اول کې د کاریزو کار پیل کی چې خلکو ته مو د وطن خلکو ته مزوري ورکول کاریزم په پاکول څلور کاریزم پاکل دغه سره ورسوم ام دا اوس اوس کلینیک ترمیم چې کلینیک بیخي د بینت للی او دغه ترمیم بیا رغونم بیرته شروع کړل اوس تر لاس لانی د نن سبا لسمه ورځ د خیره زو امید لرم چې ډاکټران نارینه او ښځینه ټول ټیم د خپل امبولانس سره بوزو عشیر ولسوالی ته الته بخپل اورزنی کارونه پیل کی او خوشبختانه دا چیز مړ لار خلاص ده هر ډاکټر هر مامور هر څوک کولای سي چې آزاد رفت آمد وکي او بل خبره دا چې د واشیر خلک چې مخکې تای و پښتنه وکړل شي د واشیر د خلکو غوښتنه څه ده یا د ضرورت اړتیا څه ده د واشیر خلک هغه وزارتي ولسوالی ده زراتی بالکل کامل اند بین تللی دی چونچ کاریزونه و وچ ندی خو زای پدی پدیر زای حالت کی دی یعنی کیو چا بخوا 15 جری 15 کرل هغه وس یو جری 15 کری بسل کی دوا په ساده کشت کی خلک باغات ټول د بین تللی دی هغه خوشبختانه شیده یا و انکشاف دیات محترم رئیس صاحب محمد عمر کانی د واشیر د خلکو سردا کومک وکي چې والی صاحب را علی بیرغ پورته کاو د والی صاحب پدیر ټینګار او د پدیر ټینګار چې ډیر په جدیت ماتو شیاطان ردی ته ډیر جدی دوی سره کاری وکه او دوی ته به دا ځایونه په ګوته کې هغه اړتیاوي په ډېر لږ وخت کې رښتیا مامورین د دولت راغلل د انکشاف دیت او موږ ته د زمينه مسایل کړ چې موږ دوی ته د خلکو اړتیاوي وروښیو نو بعد هغه دوی دوه ویش پروژې چې هغه غټي وړې پروژې دي د دوی سره سروې کړلې او بررسي کړلې او بل اخر یې اوس د مرکز سره منځوري راغلی ده په ډیرو لږ ورځو کې به دا دوه ویش پروژې شروع شي چې دا به د واشیر په تاریخ کې اولین وار وي چې دوه ویش پروژې په یو ور پیل کیږي
دا څه ډول پروژې د کلر جزئیات ته ولاړ
دا د کاریزو کار دی په دې کې استنادي دیوالونه دی په دې کې د کاریزو سیپنونه دي او د پاکو اوبو د چشلو اوبو پیدا کول دي
اوس په شرکت اول چې د خلکو مسلک یا کاروبار کشته زراعت دی اوبه نسته هلته به خلک ژوند څنګه کوي نو څه به کوي د دې لپاره چې بیرته د واشیر نه تللي خلک چې سلګونو کورنۍ کې بیرته واشیر ته ولاړ شي
ما مخکې درته ویل چې موږ دا اوس هم د نورې دنیا سره مخته یو د نورې نړۍ سره مخته یو چې د هغو توجه راجلب کړو د هغو ډونران راجلب کړو چې د واشیر د خلکو کاریزونه کار کړي او موږ په زراعت کې اوس نوي پلانونه جوړ کړي دي چې هغه د زارینو ټرینګ دی چې هغه ټرینګ سي او مثال په نوي سټنډرډ زراعت سره دوی آشنا شي لکه زعفران لکه شنې خونی چې د لږ څه څه ډېر آیت په لاس راځي او د دوی لپاره اوبه د کار کړي اوبه پیدا کړو موږ پر همدې باندې کار کوو امید لرو چې په ډیر لږ وخت کې به دا واشیر ولسوالۍ د هلمند د ولسوالیو د نورو ولسوالیو په شان یا به بیخي یو مثال ځکه چې هغه ولسوالۍ چې لږ کار پکې وکړي ډیر ملمیږي ځکه چې ډیر بدبختي ځپلې ده نو هغه کار چې پکې وسی هغه ملمیږي موږ امید لرو چې دغه دوه ویش پروژو سره په شروع کې دوی کې د خلکو اقتصاد څه پر مخ بوزو دا یو د پیښو د مبارزې د ریاست ته خاص سلطنه غنه مشترک وسول چې هغه موږ د اردو د پولیسو په غټ موټرانو کې بار کړ مننه د کمانډان صاحب کلی وردو کمانډان صاحب امنی انګار سره کوم چې مشر په دې کې ډیر همکاري وکړل په د پرون سره دا غو توزیع شروع شوی دا یاتن توزیع کی واکیان د واشیر د خلکو نن د واشیر د خلکو او دولت ته نږدېوالي او شوق او ماته معلوم څه چې نن تقریبا 1500 کس د لپاره راغلي و چې بیوسدي د هیڅ په کیسه کې هم نوي دي سوي خپل اولاد لپاره د غسل کې لو غنم چې د آیاتان ورکی د کښین 240 کوسته سلسل کې نو غنم پر کور باندې توجه سوي دي د خپل د خلکو او دولت ته راجل بدل دي او خلک وس په دې پېدل دي چې نور په بدبختی کې خیر نسته د دې تیاری هر څوک کوشش کوي چې ورناته وځي
د واشیر ولسوالۍ د کندهار خیرات د تلونکي ډیر ستر سړک په بغل کې پراته ده خلک یې سړک غواړي
امکان لري چې واشیر غونډي ولسوالۍ ته په دری کې پرته ده هم پوخ سړک ولاړ سي د خلکو دا غوښتنه څومره پر ځای ده
د خلکو غوښتنه سل په سل کې پر ځای ده زموږ اداره پر دې باندې کوشش کوي کاملا زما په څو واره دا غوښتنه د مقام ولایت جناب والی صاحب سره او د نور دنیاوالو سره دا رښتیا هم د واشیر ولسوالۍ تر مرکز پورې 20 کیلومتر موږ د پاخه د اراتره یا د کندهار رات سړک څخه 20 کیلومتر لار موږ لرو چې هغه کچا ده خامه ده په تاریخ کې پر دې باندې یعنی یو جوم خاورې مچانی دي چولی اوس موږ پرپوزرونه ورکړي دي کوشش کوو پر دې باندې چې دا لار په پاخه او اساسي ډول ورغو چې والی صاحب ډیر تلاش کوي سخت وادي ما سره کړی دي زه پر دې باندې خپل تر نهایي وخت پورې کار کوم چې دا لار په خاصي او بیا د ولسوالۍ څخه تر پولاده پورې دا ام زینو ماشات په اصلاح پیشنهادونه ورکړي دي چې هغه پر دې باندې کار کوي چې پرپوزري کې او ډیزاین کې دار ته جوړ کړي امید لرم چې دا ډیر ژر جوړ شي
دولتي حکومت د واشیر ولسوالۍ پر ټولو کارزونو باندې مسلط دی
نه خبر داسې ده چې موږ پرسونل پرسونل مولج دی د پولیسو پرسونل مولج دی د اردو پرسونل مولج دی موږ نوې پلانونه لرو چې د حکومتداري هر کلی ته ورسو او مالی پولیس هم په کار واچو د تشکیل هم راغلی دی امید لرو چې په لږ وخت کې موږ دا د نور پر مختلول ولسوالۍ چې په کلونو کلونو په هغو کې دغه شي جریان درلودي موږ په میاشتو کې دغه د ارکلی ته ورسو نو اوس تقریبا د باري سابیاتر ګورزان پر درويشتلر وشکاریزه زغپل د ولسوال پیس د واس کار سره په موټر کې ګرځم زم د مازیګر مازیګر او ماپښین او ماشام د خلکو سره ماجتانو کې منځونه کوم د خلکو سره په استپاغه سره یې سلا په رشیدار دی کې یو کې توخم پاش غنم پاش زور زم سره مجلس کوم کاملا پر دې منځ کې باندې حکومت لرو مشکل نه لرو هغه منطقي چې موږ پوسټ تر اوس نه دی ورولې د ورځې زموږ پولیس ورځي او جر په موږ غزمی کوي مخالفین د مخامخ جنگ توان نه لري خامخ ادمه انس کار اخی غم الحمدلله تر اوسه پرزمر پرسونل ته کومه صدمه نه رسیدلې او د خدای تعالی سره نور خپل پرسونل ټوپیک غواړو چې په دغه عرصه کې پرمختګ ولري
تاسو د کشت خبره وکړه په شیر کې وبنسته سمه د کرزونه وچوي باوړیم خلسوی دي د کوکنارو کرکیله څنګه دلته
د کوکنارو کرکیله جناب دای صاحب په یو منطقه کې چې هغه د شورا او د میدان په بغلو کې د غور او نور منطقو ولایتو خلک راغلي دي د شاول د مانده په نامه یو مانده دی په دې کې برمی ویل دي سل برمی چې هغه سره موږ قانوني برخورد وکړي هغه مو ونیول دا غو تاریخ مو د بینه ویل اته وټر پمپونه مو ولسوالۍ ته ویل چې تاسو درست مو دی وټر پمپونه برته الهکړل او د خود د واشیر پولیسوالۍ کې په غزراتیم ځکه کې ډیر لږ کوکنار کړل سی وی دي مخ شای ډیر کړل کېدل خو موږ د ډیر ټینګار سره خلګو ډیر لږ کړل هغه ممکن چې موږ د ولایت ہدایت تیم به د بینه ویسو تاریخ ته اجازه ورنکو
تاسو د شونځي یادونه وکړه په واشیر کې که څه هم نفوس کم دی اوس کړی له امله خلک ټول یا نور ولسوالۍ ته یا مرکز لشکرګاه ته راغلي دي فکر کوي دغه دوه شونځي کافي دي د هغه ځای د خلکو لپاره که دی په کوم سیمه کې ده
نه دا کاپی نه دی ما مخکې درته ویلی چې دا موږ د ضرورت د اړتیا په اساس باندې چې موږ وس محدود وو معلمین مو نه درلود اوس هم دې مشکل سره مخامخ یو مدیر مو نه درلود دا موږ په اصطلاح یو ازمایشي دغه وو چې دوه مو پاله کړل دا اوس په شوراو کې دوه مکتب زه پلان لرو او دا وعده درکوم چې په ډېر لږ ورځو کې په شوراو کې دوه مکتب پاله کړو او واشیر د پاره دیرش ابتدایه او لیسه د مدرسو په شمول د دې ارتیا ده چې د تشکیل ستا موږ پیسې ستا چې پر مخ زو او خلک دې ته مده کوو چې خپل ځامن مکتب تر واسه لونی او ځامن موږ به چې د ارزای ارتیا پیدا کړ موږ په هغه ځای کې مکتب اول به معلمین پیدا کوو به مکتب ورته پاله کوو
خلکو د واشیر خلکو غوښتنه کړې د مکتب آیا غوی د بچانو استولو سره علاقه لري شونځي ته
دا حساب کازه ته یو خبره وکم چې زه خپل تللی وم د دیزنو په نامه یو کلی دی هغه کلی ته ورغلی وم یو الک لسب زیکتل شل کلم ځوانو کله چې ما ورته سلام یې وکړ ما سلام ورته د سلام سره ته وکړ چې ما پوکي چې زه د واشیر ولسوالۍ بیا رغبر سره وکی به ما ورته ځوان مکتب دی ولې دی ولې امال ک مکتب یې یعنی ته خوښ شې ولې دی وای ما ته ویل چې ته په سپین موټر کې سپورې اسکار لري ولې زه د دې وطن سره نه يم ک افغان نه يم ک انسان نه يم کاشکې ما مکتب ولې زم سره کوم ولسوال به زه به تللی په د افغانستان په بل ولایت کې ولسوال وای ولی خدای چې بدبختی زپلې من لس بزوته ناس يم د د د د هم وز ځان لپاره شب ولم چې خپل کورنۍ مور پلار ته ډوډۍ پیدا کړم تابع ټول خلکو په شوق خپل اولادونه راوسته ولا مرهم تشویق کړل زه خپل ور سره تقریبا یو میاش پر دې باندې کار وکړ چې ار ماشوم ته جلا جلا تشویق ورکاو درس می ورته وای ما ټول مبرین درس ته مور معلمین نه درلودل ما د ټول به تکرار وایم چې بیا هم د دې مشکل سره وسم مخامخ یو گزاره کوو د واشه ډیر خلک تمدن ته او دولتداری ته نږدې خلک دي، ډیر ویښ او هوښیار خلک دي. دا چې بدبختي ځپلی دي، لوږې و وحشت و دهشت و دې شیانو ځپلی دي، طبعا د مکتبه څخه لرې پاتې شوي دي.
یو بل خبره چې د واشیر ځینې مشران او قومي کسان کوي، هغه دا دی چې دوی ویره لري وایي دولت نه باده یا فکر کوم پلان دی داسې چې د واشیر ولسوالي د سړک غاړې ته راولي، یعنی دغه تاریخي سیمې څخه وایي د سړک غاړې ته په دې خاطر وړي چې دلته انکشاف کېدلی سي، سیمه سته پراخه دښته ده. په دې اړه که معلومات راکړي، دا څومره اتمی ده یا څومره امکان لري چې اوسي؟
دا په خلکو پورې اړه لري. که خلک وغواړي رښتیا هم د تلخاک په نامه یوه سیمه ده چې کېدلی سي چې دلته ټول واشیریان دپاره رایشي نمرې ته ځي سي، دوی ته بازار جوړ سي پر بین المللي سړک باندې، دوی خپل اولاد ته ډوډۍ هم پیدا کړي. مثال په ډول اوس د ګریش خلک دي، د میوان خلک دي، د دلارام خلک دي، یو کور په وطن کې پر زمینداری دي، یو کور بازار کې دي. هم یې په ښه وخت دوی مکتب ته ځي، هم دی دکان کې خپل اولاد ته ډوډۍ ګټي، هم د برق سره برخمن دي، هم د شو اوبو سره برخمن دي. که چیرې خلک وغواړي، موږ دا پلان لرو، زه پر دې باندې کار کوم، که د خلکو سره په مشورو کې یم. که خلک وغواړي کېدلی شي چې موږ د دې سکیچ لپاره ولایت مقام ته بیا نګرانیکو او دا پروسه پر مخ بوزو. او که خلک ونه نغواړي، تبن چې خلک ونه غواړي دولت خپل بچاب شنه راشي نو مریض غلی نه د دې لپاره زما په نظر او زما پیشنهاد د خلکو سره د پدې فکر ووي چې دا به ډیر شي. مثال د دې په څنګه ډیر نږدې د دلارام چې دوی خپلم د اکثره بشریان تل ژوند کوي، سودا د دلارام سره وړي. آیا د دلارام خلک اوس د بشر د خلکو وسانه دي وساجه؟ تبن دکان کې کاروبار کې زوی مکتب ته زی برق لري او بل لري، د مشکلات سره مخامخ دومره نه دي لکه هغه چې د کلینیک ته نږدې لاسرسی لري، ځکه پر عمومي سړک پراته دي. نو دا که وسی ما په نظر بشي.
او بل ورستی پښتنه مې دا ده چې کوټلی داسې ډیر ساده راته وایي د واشیر خلک ستا څخه من هیڅ د ولسوال چې ته ولسوال څه غواړي، هغه هغه لومړنی توکي چې تاسو مطرح کړی دي چې موږ دا غواړو دا هغه به څه وي؟
په واشیر کې څه نه دي سوي. یعنی دا خبره ما وخت په جلسه کې جناب والی صاحب مو ماتول رسانو ته وکړم، ول طالب ته مولوی ویله، ول مول طالب جان کوړی چې بیا د ما ملما یو ته ته چې ما ویني زوږه ما ول کده مشکلات خبر راتل چې زمو یلدلم زده بشیر ولسوالیم د بشیر خلک مشکل لري، تبه مشکل لرم ارته چې په واسه کې راغره سره وکړه د بشیر خلک ته هیڅ نه دي سوي. که سړی په دې باندې فکر وکړي چې په تاریخ کې په بشیر کې واشه په خانه جوړه سوي، اخه خدای دې جنت ورکړي چې دا کوم مسلمانو چې دوغونه رحم پر واشریان باندې کړی دي چلته شبخانه جوړه کړی ده. هیڅ په خښته په واشیر کې کوو ګرځي او ګرځي دغه زینو ځای کې پرچا مرچا پیدا کیږي، نیمه خښته ته دغه لشتانه کې برتی په واشیر کې به دا شی بيخي ونه ویني. هیڅ نه سالته نه پولیسه نه لشتایسته نه والسته نه ولسوالسته نه امنیه کمانډانیسته نه کم تعمیرات تعمیر د یو وخت د محکمې وسارنوالي په نامه جوړ سوی دي. هیڅ نه ست د واشیر خلک بیا رغونه غواړي، خپل کار زو کار غواړي، خپل سړکوب خېده غواړي، مکتب غواړي، کلینیک غواړي، دا ټول شان خلک غواړي. د خلکو غوښتنه ده، مول مقاله پیو د منطقي مسؤل يم، مامور يم، مالته د دولت د باندې د پاره دولت استولې چې کوشش وکم چې د خلکو ته د بین المللي ټولنې د افغانستان د دولت د نور خیره مؤسساتو د خاصه یو څه پیدا کوم او د واشیر خلکو ته راو.
د واشیر ولسوال محمد داوود نورزی و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې. له همدې مرکه سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته رسیدي. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم، تر هغه مو ژوند له نیک مرغوي ټاکو سره.
داد کوم زار لم للا س چ ظلمونو کی مشفید او وطن نو جوړ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کوم زار لم للا س
چه ظلمونو که مشفی دی بل ما شرطت حاجتنا.